द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم او ډیو ریډیو ته په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر شپږمه نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې دی د مازیګر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په د ماخامنې خبرونه کې در تازه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډم به تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
پاکستان نن د دفاع روز په داسې حال مانځي چې فوج په قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د تندروانو په ضد په جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي ضربې از فوجي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي
او هماره عزم کا اظهار انتها پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کې د نړیوالو شپېتو مرستندوی هیوادونو غونډه سرته رسیدلې خو په دغه غونډه کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې په قدرتي زیرمو کې د کومې سرمایه کاری ژمنه نه ده شوې
او ملګری ملتونو د جرمني او آسټرالیا د هغه فیصلې هرکلی کړی چې په زرګونو د شام او نورو هیوادونو څخه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړې. دغه خلکو ته یوې اونۍ سختو کړاوونو وروسته اروپایي هیوادونو دغه ځای ورکړې.
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی او زنو نورو مهم او سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یک شنبه پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې فوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. د ده په وینا پاکستان یو ذمهوار اټومي هیواد دی او په سولو او ثبات باندې یقین لري. د شپږم سپتمبر په مناسبت صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې. بلې خوا د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان فوجي عملیات په اخیری پړاو کې دي او ډیر زر به د پاکستان له خاورې څخه ترګر او ترګری ختم کړي.
خو د پاکستان کړکېچنې سوې بلوچستان کې د اف سي عملیشا عسکرو بیان ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د اف سي په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي او ګڼ نورې نیولې دي. د اف سي بیان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قنلات کې څلور ترهګر وژل شوي او په سرخان کوټه کې بیا څلور ترهګر نیولي هم دي. د بیان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت جوړو دستورو کې ترهګرۍ حملې وکړي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د ملیشه قواو ویان وی چې دغه پیښه په لری پرته سیمه واشق کې رامنځته شوله. د ملیشه قواو ویان خانواسی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوله. دوه ورانکاران وژل سو، دولس بیا ونیول. د ملیشه قواو ویان وی چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټونو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشه قوا ویان وی چې دغه ورانکاران د اف دبلیو د پاوز د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه قواو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د 2640 عسکر وژل شوي دي او 1300 بیا ټپیان شوي هم دي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضعیت ډیره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دي. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټیو واچ نومي ادارو د ریپورټونو له مخې وایي چې صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو کرب ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په هکله کوچلي اقدامات نه دي وړاندې کړي. ای پی خبری اداره وایي وسلوال طالبانو د هیواد په اوږدو کې په یو شمېر مدني ذخیرو قبضه کړې او سرو زرو، سنگ مرمر، کرومایټو او غمیو د غیر قانوني کاروبارونو څخه په میلیونونو ډالري جوړوي. په کابل کې د شپېتو مرستندوی ادارو غونډه نن پای ته رسیدلې ده.
د امریکا خارجه دفتر ویلي د امریکا د خارجه چارو سیکرتر د خالی په ورځ د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت په رپورټونو باندې اندېښنې ښودلې دي. د خارجه دفتر له خوا خپور شوي بیان تر مخه ښاغلي کېري دا خبره ښکاره کړې ده چې کچري دغه رپورټونه صحیح وي نو دغه به د شام مسله نوره هم لنجبنه کړي چې په کې به نور معصومه انسانان ژوند له لاسه ورکړي او د کډوالو په شمېره کې به نور هم زیاتوالی راشي. ښاغلي کېري او د روس خارجه وزیر په دې هم راضي شوي دي چې د شام په سر شوي دغه خبرې اترې روانه میاش په نیویارک کې هم جاری ساتي. د امریکا وطن ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې ویلي چې روس شام ته د فوجي سلاکارانو یو ډله لیږلې او ځینې نور داسې ګامونه پورته کوي چې واشنگټن یې لري. دغې سره به د صدر بشار الاسد فوجي مرستې هم سیوا شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي هیواد یې د شام د فوج تربیې او سامانونو په لړ کې سنجیده مرستې کوي. په شام کې د روانې لانجې شروع کېدو وروسته دا ډوم بي ځل دی چې روس دومره په ښکاره د شام د صدر د مرستو خبره کړې ده.
جرمنی او آسٹریا نن د یک شنبه پر ورځ په خپل خاوره د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چیرې چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. جرمن چارواکو ویلي سږ کال به دوی شاوخوا 8 لک پناه غوښتونکي قبول کړي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار وکیل خان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د زرګونو په شمېره کې د کډوالو د میلمستیا کولو په فیصله د جرمني او آسټریا دغه ګام استایل دی او دغه پریکړې ته په انساني اقدارو اډانه د سیاسي مشورې فیصله ویل ده. د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه د زرګونو په شمېره کې په ګرانو لارو سفر کوونکي کډوالو هنګري ته رسیدلي او هلته بیا د څو ورځو راهسې ګیر وو. د جمعې پر ورځ د آسټریا او جرمني لخوا دغو کډوالو ته د پولو او لارو پرانستلو نه پس دوی د هیوادونو ته پلو تګ اپیل کړی دی. یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د آسټریا او جرمني د مدني ټولنې لخوا کډوالو او پناه غوښتونکو ته د هرکلی ویلو ستاینه کړې ده. ادارې زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو کډوالو د دغه بحران هوارولو لپاره په بیړنۍ کچه د ګامونو او منصوبه بندۍ سخت ضرورت دی. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي ملک د ټیکسونو زیاتولو او متوازن بجټ متاثره کولو پرته په غټه کچه د کډوالو کوربتوب ته تیار دی. د پناه غوښتو د پاره د انساني قانون په اساس جرمني د پناه غوښتونکو د کوربتوب کوونکو والا د یورپي یونین تر ټولو غټ ملک دی. تیر میاشت جرمني د پناه غوښتونکو 1 لک کسان اندراج کړو او روان کال کې د غشمیره تر 8 لک پورې د رسیدو امکان لري، کوم چې د تیر کال په پرتله 4 ځله زیاته ده.
د خالی بشپنه وخته په جنوبی کوریا کې د میانو نیونکو یا مچمران یو کشتۍ ډوبېدو له وجې تر دې د ملس کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور لا درک دي. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو ویلي چې 9 ټنه وزن لرونکي ډولفن نومې دغه کشتۍ د اتوار پر ورځ سهار وختي د جیجو جزیرې سره نږدې موندل شوې ده. دغه کشتۍ د ډوبېدو 3 ساعته وړاندې ریډیو سیګنلې ختمې شوې وې. سمندري عسکرو ویلي چې په دغه پیښه کې 3 کسان بچ کړی شوي او نږدې هسپتال ته هم رسول شوي دي.
په تایلند کې د جمهوریت ولوري ته د تګ هڅو ته نن هغه وخت سخت زیان ورسېدی کله چې د پوج ملاتړ لرونکي شورا په اساسي قانون کې بدلونونه رد کړل. د اسلام ملي شورا دغه بدلونونه د 105 په مقابل کې په 115 رایو سره رد کړي او وغړو پکې برخه نه ده اخیستې. هلته به جنتا اوس یو نوی کمیټه ټاکي او دغه کمیټه به د 6 میاشتو وخت ولري چې نوی اساسي قانون ولیکي. دغه قانون باید د قانون سازان تر ټول پښتنې وړاندې منظور کړي. تایلند کې زیاتره سیاسي ګوندونو د نوي اساسي قانون وړاندیز کړی دی او په تایلند کې زیاتره سیاسي ګوندونو د نوي آئین وړاندیز رد کړی دی او وایي له دې څخه به پوج په حکومت د خپل اغیز لرلو توان پیدا کړي.
په تاجکستان کې چارواکو ویلي د حکومت د دفاع وزیر لرې کولو په سر راپورته شوې جګړه کې 9 پولیس افسران او 43 شکمن وسله وال وژل شوي. ځایي پولیسو ویلي دغه جګړه د سر خار دننه او په خواو شاسي مو کې شوې ده کله چې امنیتي ځواکونو د لرې کړې شوې دفاع وزیر عبدالخلیم نظرزاده پلویانو د نیولو هڅه کوله. د تاجکستان دغه د دفاع وزیر د هیواد د اسلام پلوه مخالف ګوند غړی وو او دغه سیاسي ګوند باندې 13 اونۍ وروسته د هغې بندیز ولګېدو کله چې د اسلامک سټیټ توندرو ډلې سره په اړیکو تورن شوه. په نظرزاده تور دی چې وسلوالو ته امر کړی و چې په سرخار حملو کې په دغه حملو کې د سرخار دوشنبه سره نږدې د پولیسو 2 پوستې هم په نښه شوي دي. د روس یو خبري ادارې ویلي چې د دفاع لرې کړی شوی وزیر د دوشنبه نه 45 کیلومتره لرې د ځنو حمله کوونکو سره لیدل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښه استه لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې فوج د هیواد سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخته. بلې خوا د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي او ډېر زر به د پاکستان خاوره له ترګرو او ترګري څخه صفا کړي. نور حال اورنګزیب خان له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې راکوي.
شپږم ستمبر د دفاع ورځ په مناسبت خپل یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع سلامتی او خود مختاري باندې به هیڅ سمجوته ونه کړی شي او پوس د پولو حفاظت نه علاوه د ترهګرۍ پر شان مسلې سره هم مخامخ دي. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې پاکستان یو زمواوار ایټومي طاقت لرونکي هیواد دی او ګاونډي هیوادونو سره خطر لکوات غواړي. د غشن صدر ممنون حسین هم د ورځ باندې یوې غونډې ته وینا په وخت ویل دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي او د هیواد ثبات د لپاره قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیاتو خو نتیجې مخې ته راغلي دي او د امن او امن حالات په خکې دودي.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
صدر وئی چې پاکستان یو امن خوخون کې هیواد دی او هر یو هیواد سره خطا تعلقات غواړو خو که چا د امن خرابولو هڅه وکړه نو سخت ځواب به ورکول کیږي او د تندروي پر ضد د پاکستان عزم همدا دی چې ضرب عزم نومي پوځي عملیاتې پیل کړي دي. شپږم ستمبر کال 1915 هند سره جنگ ورځ په مناسبت د ضلع د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو د هند سره دښمنۍ پر ځای زیاتره د ترهګرۍ مسلې باندې خبرې کړي دي او اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید هم ویلي دي چې ترهګرو پر شان دښمن له وجې د پاکستان اقتصاد ته سخت نقصان رسېدلی دی خو چې کله نه د دوی خلاف عملیات پیل شوي دي نو اقتصاد هم په خکې دو دی.
هم دهشتګردي کو بھی ختم کریں گے اور ان انڈیکیٹرز کو جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان میں مزید اپنی محنت سے اضافہ کریں گے.
دوی وی چې ترهګری به ختمو او اقتصاد به نور هم خکېږي. دغه شان د پاکستان پوځ سره لخر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي دي چې پوځ د پولو حفاظت ترڅنګ ترهګرو پر ضد هم په یو جنگ کې بوغ دی او ضربه د ځمکې نه ترهګري ختمه کړی شي. دوی دا هم ویلي دي چې ترهګرو پر ضد روان عملیات آخري مرحلو کې دي او د عملیاتو له وجې د ترهګرو عمله ماته شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا زموږ د خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدر منوردونکو د دې خبرونو وروسته به تاسو نن د ډی وی ریډیو واشنگټن ټو خبر پروګرام کې د پاکستان قبایلی سیمو په اړه باندې تفصیلي بحث اورئ. په دغه بحث کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. ټلیفون نمبر 00120220150303. د رمزیب خان قدر منوردونکو تاسو تفصیلي رپورټ واورئ. د پاکستان د دفاع ورځ نمانځل شوې ده او نمانځل کیږي هم. د ډی وی ریډیو همکار محمد اکرام زموږ سره سټوډیوز کې نه دی. اکرام، اول خو تاسو ته هرکلی وایم، په خیر رالی.
ډیره مننه.
ډیره مهرباني. که څه هم دا ځلې د دفاع ورځ په مناسبت په پاکستاني مطبوعاتو کې اکرام داسې مضمون راغل دي چې پکې د دې ورځ په حق لباندې چې په پاکستان کې هم تاریخ ښودل کیږي چې په شپږم ستمبر چې کوم جنگ شروع شو پاکستان ګټلې. تېر ورځ د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې یو مضمون راغلی، ډېر تفصیلي مضمون دی او هغه مضمون خلاصه داسې ده چې دا یو داسې جنگ دی چې پاکستان ګټلی نه دی خو پاکستان کې په کتابونو کې یا نصاب کې دا ویل کېږي چې دا جنگ پاکستان ګټلې. دغه نه اخوا کله ګرا شو د پاکستان د دفاع په حق لبان خبرو کو دا ټول اوردونکو ته معلومه هم ده چې پاکستان کې هر کال د بجټ یو لویه برخه دفاع ته ورکړي کېږي. دفاعي بجټ د نورو برخو نه ډېر سیواوي. کله د پاکستان دننه حالات وګورو بیا د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره چې کومې اړیکې دي کرام هغې ته پام وکړو یا هغې باندې نظر واچو. څه وینې چې یو خو د دغه بجټ باندې کې خبرو کو دویمه دا چې پاکستان به تر کومه حده پورې خپل د دفاعي بجټ دومره سیوا وساتي او د خپل ملک اقتصاد چې کوم د وړاندې نه د ستونزو یا د مشکلاتو سره مخ دی دا غې ژمنې هم کوي چې د اقتصاد مخه کوو. نو څنګه ممکنه ده چې دفاع ته زیات بجټ ورکوي او د نورو شعبو بجټ کم دی او دا ژمنه هم کوي چې موږ به خپل د هیواد اقتصادي حالت سمو؟
ډیر مننه. یقینا هر یو ملک دفاع ډیره زیات ضروری وي. په هغه باندې پیسې لګولې کیږي، د هغه د پاره بجټ ایښودل کیږي. خو هر یو ملک خپلو وسایلو ته ګوري. که امریکې ته وکتې شي نو یقینا د هغې بجټ په کربونو ډالر دی، خو د هغې د وسایلو په بنیاد باندې هغې داسې ویشلې وي چې تعلیم، صحت، نورو محکمو، ترقی پروجکټونو هغې ته برابر پیسې ورکولې کیږي. که په پاکستان کې وکتې شي نو د بجټ یوه ډیره برخه هغه دفاع ته ورکولې کیږي. یقینا د ملک دفاع ډیره ضروری وي چې په ملک کې دننه خلق محفوظ وساتل شي. خو آیا به په ملک کې دننه خلکو ته څومره پورې موقع ورکولې کیږي؟ دغه پوښتنه هم ډیره مهمه ده. او آیا په ملک کې دننه خلکو ته امنیت او تحفظ ترلاسه دی او کنه؟ او آیا تر ټولو غټ چیلنج بیرونی، یعنی د بهر نه دی، د بهر سرحدونو نه دی او که دننه سرحدونو نه دی؟ پاکستان چې کله هم خپل بجټ وړاندې کوي نو د دفاع لپاره یو ډیر غټ بجټ وي. او په هغې کې هند ته هم کتلې کیږي، د هند په تناظر کې دغه بجټ وړاندې کیږي. نو موږ که د روان کال بجټ ته وګورو، د کال 2015 او 2016 چې په هغې کې د دفاع لپاره څومره بجټ ایښودل شوی دی، ټول بجټ د پاکستان 4.5 تریلیون یا کرب روپۍ دی. په دې کې پاکستان د دفاع لپاره 500 بلیون ډالره چې تیر کال وي، په دې کې 12.6% اضافه شوې ده. او د روان مالي کال لپاره د دفاع بجټ هغه 100.1 ارب روپۍ دی. دا د تیر بجټ په مقابله کې 12.6% سیوا دی. که موږ بیا وګورو نو دا د تیر بجټ په نسبت په دې کې ډیر زیاتوالی هم راغلی دی. او په دې کې بیا دا د ټول بجټ 19% جوړیږي د دفاع چې کم بجټ دی. هندوستان د هغې دفاعي بجټ 40 ارب ډالر دی، خو هندوستان بیا ډیر غټ هیواد هم دی. د پاکستان د دفاع بجټ کې چې کم دی نو په دې کې 48% هغه آرمی، یعنی ځمکنی چې کم پوز دی، هغې ته ځي. پاکستان په خپله باندې د پاکستان د چارواکو په وینا باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. پاکستان وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې 80 بلیون ډالر نقصان شوی دی. 50,000 خلکو ژوندونونه د لاسه ورکړي دي. په دې کې پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي او عام خلک هم شامل دي. پاکستان یې چې یو اندازه وای نو هغه 15,000 ځواکونه یادی او باقی پاتې 15,000 خلک یادی. نو تر ټولو زیات نقصان پاکستان ته دننه د تندروي او ترهګرۍ د لاسه رسیدلی دی. په قبایلي علاقو کې چې کوم جنگ شروع دی، دومره په جنگونو کې د هندوستان سره د پاکستان خلک او پوځیان نه دي مړه څومره چې په وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ او تندروي د لاسه په پاکستان کې خلک مړه دي. په پاکستان کې که وکتی شي نو ټارګیټ کلینګ هم شته دی. که څه هم پاکستان چارواکي وایي چې په دې کې کمی راغلی دی. په کراچۍ کې تر ټولو زیات کېدو، اوس خو پاکستان په کراچۍ کې هم عملیات شروع کړي دي او د هغې له وجې وایي چې په ټارګیټ کلینګ یا هدفي وژنو کې نیم په نیمه باندې کمی راغلی دی. موږ بیا لږه موازنه وکړو چې پاکستان په صحت باندې څومره لګوي. نو پاکستان د صحت لپاره روان بجټ کې 0.88 بلیون روپۍ ایښودلي دي او د تعلیم لپاره 1.15 اربا روپی اخودلی د پاکستان قبایلی سیمی ډیر زیاتې د پام نه اړولې شوې دي. هلته کې په سلګونو سکولونه هغه تون لار وران کړی دي. د نورو علاقو نه ډیر وروسته پاتې هم دي. د صحت اسانتیاوي هم ورته نشته دي او د تعلیم اسانتیاوي هم ورته نشته دي. او قبایلی خلک اکثر وایي چې په داسې حال چې د دفاع ورځ مانځل کیږي باید د دې مسلو ته هم پاملرنه وشي چې هغوی د کومو مشکلاتو سره مخ دي او هغوی ته دي د ملک د نورو برخو په شان یو شان موقع ورکړل شي چې هغوی هم ترقی وکړي.
ډیره مننه کرام. ډیره مهرباني.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
دا وایس اف امریکا دی و رادیو دا ګلاو کتر منو اوریدونکو او سمزو د سیمی څخه یو ریپورت ولوري ته چې نن په هنګو کې د یو کونسلر د وژنې په صدې احتجاج شوی. ځای خلکو او وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. د دوی په وینا ترګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي په هدف کوي او تر اوسه یو شاوخوا 900 مشران د دغه ګوند او فعالین چې دی هغه وژلې دي. مدثر شاور باندې نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند فعالینو هنګو ضلع کې د دوی د ګوند ضلع اسمبلۍ نوي منتخب شوي کونسلر ملک ممتاز هدفي وژنې غندنې کې را جوړه کړې وه او دوی غوښتنه کوله چې وژنه کې کم تنان ککړ دي باید هغه گرفتار کړی شي. او په دغه موقع د ګوند ځوانانو د څانګې مشر سنگین اډوکیټ ډیوه راډیو ته وایي د دفاع په ورځ هم مونږ ځان محفوظ نه ګڼو.
اگر چې مونږ د دفاع ورځ مانځو د شپږم ستمبر واقعې د هندوستان سره د جنگ یو دغه د پاکستان نن او خاص کر بالخصوص د تیرو لسو کالو نه د دننه یو ډیر خطرناک جنگ سره مخامخ شوی دی. اول د دې دفاع په ورځ باندې په کار داده چې په دې ریاست باندې مغ کوم په دې سیاسي ګوندونو باندې مغ کوم په حکومتونو باندې مغ کوم چې په ملک کې دننه دې ملک ته کوم خطر را پیښه ده. اول دې دا جنگ وکړي او دا جنگ دې په سنجیدګۍ سره وکړي.
او وای مونږ به د هر قسمه طرحګرۍ په ضد خپل غږ پورته کو او د ټولو هغو قوتونو مرسته به جاري ساتو څوک چې د جمهوریت او امن لپاره جدوجهد کوي. د غرض د یاد ګوند مرکزی اسمبلۍ پخوانی غړی میرمن جمیله ګیلانی وویل د دوی د ګوند 900 نه زیات فعالین تیرو اتو کالو کې وجل شوي دي او د بده مرغه اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
سو میاشت مخکې مونږ په دې مونږ یو خوشفهمه کې هوا چې لګیا دي دا شی صفاکیږي او لګیا دي فوج هم په دې کې سنجیده دي او پاکستان حکومت هم خو ښکاري نه داسې ځکه چې دا سلسله مسلسل روانه ده. او بل دا دی چې د دې کوم هغه بنیادی د دهشتګردۍ اداري دی هغه کې هم داسې خاص فرق نخکاری.
مظاهره چانو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ضد نارې وهلې چې دواړه پښتني سیمه کې د امن په ځای کولو کې ناکامه شوې دي او ارباب طاهر غوښتنه کوي باید ټول ادارې په سنجیدګۍ کړنلاره جوړه کړي تر څو د پښتنو وینې توحیدو ته د پایټکه کې هودل شي.
نو موږ دا مطالبه کوو چې اول ریاست د ریاست ادارې حکومت او د دنیا قوتونه چې هغه په دنیا کې امن غواړي هغه د دې د مخنیوي لپاره هغه ګامونه اوچت کړي چې په دې خور امن راشي او د پښتنو وینه توی دل بنشي.
یاد دی پروند هنګو ضلع کونسلر ملک ممتاز دوابه سیمه کې هغه محل په سړک خخ کړی شوی بم سره مخ شو کله چې د خپل ګاډي کې روانو او د چاودنې لامل د سره د یو بل خپلوان اوجل شو او دوه نور ملګری جوبل شوی. بلخوا د امنیتي چارو ماهران وای خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سیاسي فعالینو او عامو خلکو هدفي وجنو کې اوزل بیا اضافه لیدل کیږي چې ورسره د حالاتو د خرابې دوه بیا هم سرګندۍ. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
جنودن کې دا ډیوه ریډیو د قدر منوردونکو تیر ورځ په هنګو کې د عوامي نیشنل غړي د وژنې پر سر شوی احتجاج په حقله مو تفصیلي رپورټ واورېده. ګران اوردونکو، په داسې حال چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي، د پاکستان فوج او حکومت دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې ګټه ترلاسه کړي، او دا دعوه هم کوي چې ترهګر د قبایلي سیمو او د نورو سیمو نه په تیښته دي. خو بیا هم په سیمه کې ځایي چې کوم مشران دي یا هغه خلک چې هغه ټولنیزو رسنیو سره کار کوي، هغې دعوی چې که څه هم عملیات روان دي خو اوس هم په هدفي وجنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، او دا ښایي چې اوس هم دغه ترهګر په قبایلي سیمو او د دې سره سره په نورو سیمو کې موجود دي، او څه وخت چې وغواړي نو دوی خلک په اسانه باندې په هدف کولی شي. په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په قبایلي سیمو او دغه شانتې د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې کارکوونکو ځنو ځوانانو سره خبرې اترې کړې. اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
خو په قبایلي سیمو کې میشته مقامي اوسیدونکي د تشدد په دې نوې لړۍ باندې د تشویش څرګندونه کوي، او وایي چې باید قومي مشران د سیمې د تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي د نوې نسل نماینده او سماجی کارکونکو شاه سوار خان وایي چې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه په قبایلي علاقو کې تشویش خوروي.
د بدمرغه زمنګ دا د سور ذکیږي چې د باجوړو په علاقو کې په خبري جنسې کې یو خصوصا په مختلفو کې دا چې سو واقعاتو ګورو چې خلک به هم د تشويش کې مفتله شوی دي. مطلب امن چې کوم دا غوي د زړه یو خواهش ته د زړه یو دړکن دي چې هغه پوره کیږي نو د دومره اپریشنونو باوجود موږ خپل مقصد کې کامیابی ګنو چې هغه وجه څه ده. په بایلي سیمه دومره غټ ګیپ پکې پیدا شوی دی چې هغه کې هر سړی رادنه کې دشي او هغه کاروي کوي شي مختلف خلک چې دي خپل مقاصد او خپل مفادات حاصلوي.
تیرنې وایي چې تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د عملیاتو شروع کېدو په نتیجه کې ترهګرو ته په غټه کچه نقصان رسیدلې دي، او په شمالي وزیرستان کې 90% د علاقه د ترهګرو نه خالی کړې شوې ده، او په دغه سیمو کې نړیوال ترهګر وجلې شوې دي یا په تښتېدو باندې مجبور کړې شول، چې لکبله یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تر ډېره حده پورې په تشدد باندې قابو بیا موندلې شوې وه. خو په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په خصوصي توګه د هدفي وجنو سلسله دوام لري. سړنې وایي چې په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا، مردان او مرکزی ښار پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې د حملو په نتیجه کې 8 د پولیس کارکونکو وجلې شوې دي. د افغانستان د پولیس سره تړلې په باجوړ او مومند ایجنسی کې په قبایلي مشرانو باندې د حملو کولو و داسې پېښې رامنځته شوې دي چې پکې حکومتي مرستیال، ملکان او مشرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په خیبر ایجنسی کې په پولیټیکل انتظامیه باندې ځان وژونکي برید، او په کوزه خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو وجنه داسې پېښې دي چې ترینا داسې څرګندېږي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې تشدد مخپزیاتی روان دی. رپورټونه دا هم وایي چې زیاتره د دغه پیښو ذمواري وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی په خپله غاړه اخیستې ده. په دې حقله د وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د نوي کول د تنظیم غړي محسن داوړ د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
څخه د مکی دی او دا ټارګټ کلینګ نه دا کستوام دی. دلته که د سیاسي ګوندونو مشران دي، که پولیس دی او که عام ولس دی، هغه ستونزې سره هغې مخامخ کېږي. څنګه سه هغې ته تکلیف رسي او څنګه څه نقصان د هغې کېږي لګیا دی چې زه نن غندنه کوم، سبا بیا واقع وشي، سبا بیا زه غندنه کوم، هغې نه پس بیا واقع وشي. په کومه طریقې سره چې دا کستوام شروع دی، په کومه طریقې سره چې مثال له ترهګري زموږ په خاوره کې پرته ده، د دې علاج ډېر زیات اسان هم دی. خو بهرحال قومي مشرانو ته په کار ده که هغه حتی ګوند او دغه نه بالاتر چې د هر یو دغه سره اړخ د ژوند د هر شعبې سره تعلق ساتي، د ټولو ته په کار ده چې جرګه شي سره، او د دې نه علاوه بل زموږ د بقا بل لار نشته.
یاد دي وي چې تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمي پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د پاکستان پارلیمان د قومي اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړي دي چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې پوجړه کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي.
ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
واړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تے جوار بیا خیر علی وخش ہوئے دے پاکستان کے دو ماخام شپگنی میں افغانستان کی دی شپگا دلتا واشنگٹن ڈی سی کے سہار نہنے میں بجی دی خبروں نے اڑان نکون کے شعیب زادہ
او ز نصر کاکا
جوار بیا وخش دے مهم خبروں نصر ٹپتا
پاکستان نن د خپل دفاع روز په داسې حال مانځي چې فوج په قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د توندروانو په ضد جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي دي چې ضرب عزب فوجي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي
اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کې د نړیوالو شپېتو مرستندوی هیوادونو غونډه سرته رسیدلې خو په دغه غونډه کې دغه جنگ ځپلي هیواد په قدرتي زیرمو کې د کومې سرمایه کاری ژمنه نه ده شوې.
او ملګري ملتونو د جرمني او استرالیا د هغه فیصلې هرکلی کړی چې په زرګونو د شام او نورو هیوادونو څخه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړي.
او اوس وخت د دې خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یکشنبې پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي پوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. د ده په وینا پاکستان یو ذمهوار اټومي هیواد دی او په سولو او ثبات باندې یقین لري. د شپږم سپتمبر په مناسبت صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې. بلې خوا د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان فوجي عملیات په اخیری پړاو کې دي او ډېر زر به د پاکستان له خاورې څخه ترګر او ترګري ختمه کړي.
د پاکستان کلکچن سوی بلوچستان کې د اف سی امنیشا اسکرو ویان ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د اف سی په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي او ګڼ نور نیولي دي. د اف سی ویان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قلعات کې څلور ترهګر وژل شوي او په سرخار کوټه کې بیا څلور ترهګر نیول شوي دي. د ویان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاع ورځې په مناسبت جوړ شوو دستورو کې ترهګر حملې وکړي.
په کابل کې د شپېتو مرستندوی ادارو غونډه نن پای ته رسیدلې ده او هم په عین حال کې د اداري فساد ضد وو نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکې کړي چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دی. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټیو واچ نومي ادارو د رپورټونو له مخې وایي چې د صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو ٹریلین ڈالر د مدنی وسایلو د ساتنې په حق له کوټلې اقدامات نه دی وړاندې کړي.
د امریکا خارج دفتر ویلي د خارجي چارو سکرتر د خالی په ورځ د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت په رپورټونو اندېښنې ښودلې دي. د خارج دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه ښاغلي کړي دا خبره ښکاره کړې ده چې کچرې دغه رپورټونه صحیح وي نو دغه به د شام مسله نور هم لانجمنه کړي چې پکې به نور معصومه انسانانو جوان د لاسه ورکی او د کډوالو په شمیره کې به هم نور زیاتوالی راشي. خغلی کیری د روس خارجه وزیر په دې هم راضی شوی دی چې د شام په سر شوی دغه خبرې اترې به روانه میاش په نیویارک کې هم جاری ساتي.
جرمنی او استریا نن د یک شنبه پر ورځ په خپل خاوره د زره او مهاجرینو هرکلی کړی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چیرې چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. جرمن چارواکو ویلي سږ کال به دوی شاوخوا 8 لک پناه غوښتونکي قبول کړي. پرون د شنبه پر ورځ پناه غوښتونکو له هنګری څخه د لویدیځ یورپ لوري ته سفر شروع کړی. دوی په بسونو، اورګاډو کې او په پښو روان دي.
د خالی پښپن اوخته په جنوبی کوریا کې د میانو نیون کوی وکشته ډوبه دوله وجه تر دې د ملس کسان مرشي او ګنشمیر لا درک دي. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو ویلي چې نه هټنه وزن لرونکي ډولفن نومي دغه کشته د اتوار پر سار وختي د جیجو جزیره سره نږدې موندل شوې ده. دغه کشته د ډوبه 207 وړاندې ریډیو سیګنل هم ختم شوی وي.
په تایلند کې د جمهوریت ولوري ته د تک هڅو ته نن هغه وخت سخت زیان ورسېدی کله چې د پوج ملاتړ لرونکي شورا په اساسي قانون کې بدلونونه رد کړل. د اسلام ملي شورا دغه بدلونونه د 105 په مقابل کې په 105 د شورایو سره رد کړي او وغړو پکې برخه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په سر شار کابل کې د شپې توم رسندوی ادارو غونډه نن پای ته رسیدلې ده. دغه هیوادونو د افغانستان د بیا جوړونې بیا رغونې په حق له څه ژمنې کړې دي. دا ټوله تفصیل به ځینې پښتو زموږ له خبریال ښاغلي کمال خټک څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسیا او په خیر رالی کمال خټک صاحب. مننه تر ټولو لمخه که هم دغه شپېتو مرستندوی ادارو غونډه چې نن پای ته رسیدلې ده په دې باب کې تفصیل راکړي.
لومړی خدا چې ښاغلی ککړ له دې وړاندې چې کومه غونډه شوې وه غواړم چې په هغې باندې لږه رڼا واچوم. هغه د ریکا په نوم باندې وه. په هغې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د 150 هیوادونو مهم چارواکي همداشان د 40 نړیوالو سازمانونو مسؤولین استازي چې وو په هغې کې ګډون کړی و. په هغې ریکا غونډه کې هم د افغانستان او د سیمې په اقتصاد، امنیت او یو شمېر نورو مسلو باندې خبرې وشوې چې هغه افغان چارواکو هغو هیوادونو چې هغوی په کې ګډون کړی و مهمې وبللې. او دا خبره یې هم وکړه چې په هغې ریکا غونډه کې چې کومې ژمنې وشوې هغې باندې باید عملاً کار هم وشي. هغه کې تاجکستان، ترکمنستان نه د برېښنا برک او ګاز یا ګیس همداشان د ریل ګاډي پټلۍ تر پاکستان، ایران او هندوستانه پورې دغه د برېښنا او د ګازو مزي غځول او یو شمېر نورې مسلې پکې وي. اوس د دسام یا د سینیئر افیشلز میټینګ چې دا د 2012 د جاپان د ټوکیو او د 2014 د لندن د کنفرانس په تاکید یا په هغې اړوند باندې شوې وه. نو دې کې هم چارواکو خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی چې کومې ژمنې کړې دي هغه به له افغان حکومت سره عملي کوي. خو افغان حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه د اداري فساد په اړه وي چې افغانستان کې به اداري فساد ختموي او د هغې په وړاندې به کلکه مبارزه کوي. افغان حکومت هم وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. خاصتا جمهور رئیس ورته وویل چې دوی درې ژمنې کوي چې په دغو درو ژمنو ذمهوار به افغان حکومت دی په خپله افغان حکومت وي. لومړی دا وویل چې د بروکسل راتلونکي غونډې د پاره به دوی ښه بودیجه جوړوي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به ښه کوي. دویمه یې دا وویل چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونو ته خاصتا د مېرمنو حقونو ته ډېر پام کوي. دریمه ژمنه یې دا وه چې د سولې د امنیت دپاره به هڅې کوي او په دې اړه به د نړیوالو همکاری چې دا هغه هم عملي کوي. نو دغه کنفرانس د سام ناسته چې وه د همکارۍ د دوه اړخیزو همکاریو د ملګرو ملتونو خاص استازی چې د هغوی هم دا مثبته ورزوله. له اړوند هیوادونو نه یې وغوښتل چې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان سره په مرستو کې نږدې پاتې شي.
او ښاغلی کمال خټک صاحب، هم په عین حال کې لکه څرنګه چې تاسو دا خبرې وکړې دغه کنفرانس چې پای ته رسېدلې دی، خو د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکې کړې چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مادني وسایلو یا طبیعي زیرمو په ژغورنه کې ناکامه دي. په دې باب څه معلومات دي؟
ریښتیا هم د ګلوبل وایټنس او انټیګریټی واچ چې کوم نړیوال سازمانونه چې دي یا نړیواله څارنې کوم ادارې چې دي دا په ځینې هیوادونو کې په دې اړه کار کوي. کله چې پرون دغه کنفرانس او د سام کنفرانس پای ته ورسېدو دغه دوه ادارو وویل چې په افغانستان کې نیم زیات معدنونه کلونه چې دي د دې په اړه افغان حکومت کوم خاص پروگرام نه درلوده او خاص ژمنی افغان حکومت ورنه کړی دا نیوکه په افغان حکومت باندې شوی ده لیکن افغان حکومت دلته د مین یا پټرولیم یا د قانون او د پټرولیم کوم وزارت چې ده دیتا حکم قراردادونه چې شوی دي حکم قراردادونه چې نه دي شوی خو تر څو ورځو کې دغه وزارت همداشان جمهور رئیس داسې بار بار رپورټونه خبره کړل میډیا سره خبرې وکړې چې په دې اړه ډېر جدي کار کوي خو بیا هم د میسو عینکو کان چې دی په لوګر ولایت کې دا خورا ډېر ستر کان دی د نړۍ په کچه څلورم پنځم کان راځي دغه کار فساد شوی دی د تېرو حکومت په اړه دا هم ویل کېږي چې نور لوی لوی معدنونه کانونه دي چې له ځینو بهرنیو سره د ننه په افغانستان کې له ځینو شرکتونو سره چې دوی قراردادونه کړي دي په هغې کې خورا ډېر زیان مومي افغانستان د کانونو وزیر ته مو دا وړاندې دا خبره وکړه چې په دې اړه باید بیا کتنه وشي ځینې قراردادونه یې کینسل کړي هم دي حکومت خو دا خبرې کوي خو د وروستي د ګلوبل وایټنس او د انټیګریټي واچ دې ورسېو خبرو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي
ډېر مننه ښاغلی کمال خټک او د ځان خیال ساتي
درنده دی وای
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دي
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي
اف امریکا دی ویلری دی ګران دونکو اروپای هیوادونو جرمنی او آسٹری نن د یکشنبه په ورځ په خپل خاورا د زراو مهاجرینو هرکلی کړی دی زیاتره مهاجرینو بیا د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چېرته چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټونو خلاصه زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي
منځنی ختیز او افریقا په خاص توګه عراق شام او لیبیا کې د کړکیچ او د اړیکړې لوجه په لکونو شمیر کې عام خلک د ښه او محفوظ ژوند په تکل یورپ ته روان شوي ملګري ملتونه وایي یورپ دې د 200,000 زیات پناهګزینو د ځای کولو لپاره تیار وسی دوی وایي نږدې 350,000 یورپ ته روان کال داخل شوي او د مسیحانو مذهبي مشر پا فرانسیس هم د یورپ په کیتولیک فرقه غږ کړي چې هر کورنۍ دې د پناهګزینو یو کورنۍ خپل ځان سره ځای کړي او دوی سره دې مرسته وکړي خو د امریکا او یورپ مطبوعات لیکي د پناهګزینو په معاملہ یورپ د کړکیچ سره مخ شوی او ډېر یورپ مشرق او مغرب دوه ډلو کې تقسیموي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي هنګری کې د پناهګزینو واپس کولو د کمپین شروع کېدو یو ورځ وروسته آسٹریا ویلی دوی ته یو ورځ کې د 200,000 د 2000 نه زیات د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ملاو شوي د 1000 نه زیات پناهګزین پر ریلګاډو ګاډي کې جرمني ته رسیدلي جرمني ته پر رسیدو د پناهګزینو ته تود هرکلی ویلی شوی ایف پی نومې خبری اداره د چارواکو له خولې وایي ډېر امکان دی جرمني ته روان کال کې تر 800,000 پورې پناهګزین ورشي پناهګزینو باندې به د جرمني نږدې 1,000,000 ډالر خرڅ راځي د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن خبرداري ورکړي چې پناهګزینو ته په ارزي توګه پناه ورکوي او غوښتنه یې کړې چې د یورپي اتحاد 28 ملکونه دې په شریکه د دې معاملې حل راوباسي د دویم جهانی جنگ وروسته د پناهګزینو په دومره شمیر کې یورپ ته د تللو په معاملہ آسٹریا غوښتنه کړې چې د یورپ د مشرانو هنګامي غونډه دې راوبللی شي د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا پناهګزینو ته د هرکلی د سیاسي د بیان وروسته په کور دننه د داخپل د سیاسي اختلاف سره هم مخ شوي او هنګری هم وای د پناهګزینو ستونزه د جرمني ده ایف پی خبری اداره د سرچینو لخلی لیکي چې د چهارشنبه په ورځ به د یورپي اتحاد د کمیشن یو منصوبه اعلانوي چې تر مخه به په مختلف ملکونو کې د پناهګزینو د ویش معاملہ خوندل کیږي واشنگتن پوسټ رسپانه یورپ کې د پناهګزینو اوسنی حال د نازي د دور سره تعبیروي او لیکي د پناهګزینو ته په لاس پټي او په سامان داسې نخې لګولې شوې چې څنګه یورپ کې د نازي په دور کې لیدل کېدل دا نخې دوی د یو ځای ساتلو او پیشن کولو لپاره دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا جوړې د ګلاو کتر من اوریدونکو د افغانستان او شام له رپورټونو وروسته او هم زو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې هلته امنیتي چارواکي وایي د ایران و پولیس ته نږدې د باشوک په سیمه کې ملیشکو او دوه ورانکاري وژلې دي او دولس نیولې دي او هم په عین حال کې په کلات کې څلور مړي میندل شوي دي. هلته د ملیشا قواو چارواکي ادعا کوي چې په تیرو نه کلونو کې د بلوچ بلتون غشتونکو او هم په نورو پیښو کې د نشد العمله شپږ نیم سوه عسکر د دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې. نور هله حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشا قواو ویان وی چې دغه پیښه په لری پرته سیمه واشق کې رامنځته شوله. د ملیشا قواو ویان خانواسي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس یې بیا ونیول. د ملیشا قواو ویان وایي چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشا قواو ویان وایي چې دغه ورانکاران د اف دبلیو د پوځ د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشا قواو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د دوی شپږ سوه څلوېښت عسکر وژل شوي دي او اتلس سوه بیا ټپیان شوي هم دي. د بلوچستان د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد وویل چې په بلوچستان کې د پوځ د قربانۍ له سوابه څخه اوس سوله او ثبات دلته راغلی ده. ملیشا قواو وایي چې په تیرو پیښو کې یو شمېر عسکر داسې هم دي چې دوی خپل پښې، لاسونه او په سترګو باندې د ټوله عمر لپاره مایوبه شوي دي. د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد دا خبره هم کوي چې په تیرو نو کلو کې دوی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو عملیات ترسره کړي دي. د ده په خبره چې ملیشا قواو د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنځه سوه کیلومترۍ په واټن باندې اته فوټه ژوره او لس فوټه پراخه کنده هم کیندلې ده چې اوس یې پر سرحدي پوله باندې د غیر قانوني تګ و راتګ، د وسلې او د مخادره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، خو د بلوچستان حکومت بیا په صوبه کې د امنیتي وضع د کنټرولولو لپاره و ملیشا قواو ته د پولیسو واک ورکړی دی. اوس په دې نږدو کې صوبایي حکومت د خوابدو او وسلوالو بلوچستانو لپاره دا معافي اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت ادعا کوي چې تر اوس مهاله پورې څلور سوه وسلوالو حکومت ته وسله پر مځکه ایښې ده. دوی په کامی دایره کې و داخل سوز وسلوالو ځوانانو ته له پنځو لکو څخه بیا تر پنځلس لکو پورې د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت په لندن کې په خپله جلاوطن خان ابکلات میر سلیمان داود سره خبرې اترې هم پیل کړي دي. اوس بیا بیلتون خوښوونکی جلاوطن مشر برام داغ بوکټي په خپله یوه بیانیه کې ویلي دي که چیرې حکومت سنجیده وي نو دوی و خبرو اترو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یویش،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شئ.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو اوس هم زو د سیندیالت مرکزی ښار کراچی ولوري ته چیرې چې پولیس او د رینجرزو چارواکي وایي په ښار کې په دوو کلونو په موده کې ترسره شوو هدفي عملیاتو کې ډېر زیات بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د دغه اداګانو نور تفصیل راکوي هم له کراچۍ څخه د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز.
د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر د رینجر چارواکو سره په ګډه مطبوعاتو ته په ښار کې د روانو عملیاتو د دوو کالو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل د پولیس او رینجرو په ښار کې د روانو هدفي عملیاتو سره د ترهګرۍ او تشدد څخه اړوند پیښې هدفي وجنې قلنګ اخیستل او نور غټ جرمونه 80% کم شوي دي، خو د ښار نه د جرایم پیښو د خاتمې پورې به دغه عملیات دوامدار ساتلی شي.
ان دو سال کے دوران پولیس نے جو انکاؤنٹرز کیے ان کی تعداد 3500 ہے، اس میں جو 282 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کو ختم کیا گیا ہے، نیوٹرلائز کیا گیا، 38 کڈنیپرز کو اور 10
دیوائی د دوو کالو د اپریشن په موده کې پولیس ټوله درې نیم زره مقابله کړي چې پکې 272 ترهګر، 38 اغواکار او 10 قلنګ اخیستونکي وجل شوي دي. نو مبړي ویل د نیول شو جرایم پیښو شمیره د دینه علاوه ده. مشتاق مهر زیاته کړه په ښار کې د ترسره شوو عملیاتو په مهال 232 پولیس چې پکې افسران شامل دي هم وجل شوي دي. د پولیس افسر په وینا ښار کې د لقانون ګرځول شوو ډلو سلیپر سیلونه یا پټې ځالې موجود دي او دې سره د پاتې نورو جرمونو د خاتمې پورې به دغو عملیاتو ته دوام ورکولی شي. نو مبړي وویل د اپریشن له کبله په ښار کې د ګاډو تختولو لړۍ کمه شوې او په تیرو 15 کالو کې تر ټولو کم ګاډي تختول شوي دي، خو د موټر سایکلو په تختولو کې اضافه شوې او سټریټ کرایم هم روان دي. مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د رینجرو ویان کرنل امجد اویل رینجرو په 2 کاله موده کې د 6000 نه زیاتې اپریشنې کړي، د 8500 پورې کسان یې نیولي دي چې پکې 917 ترهګر، 1500 هدفي وجونکي او 378 قلنګ اخیستونکي شامل دي او په دغو عملیاتو کې رینجرو او پولیسو په غټه کچه کامیابی ترلاسه کړې دي.
ان دو سال کی کارکردگی میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور یہ کامیابیاں نہ صرف بینڈ آرگنائزیشنز جس میں تحریک طالبان ہے، لشکر جھنگوی ہے، باقی لوگ ہیں، بلکہ جو ملیٹنٹ ونگ عسکری ونگ پولیٹیکل پارٹیز کے تھے.
دیوائی د دو کالو مودی په تر سره شو عملیاتو کې نه یوازې د قانون ګرځول شو ډلو لکه تحریک طالبان، لشکری جنگ او نورو ډلو، بلکې د سیاسي ډلو د وسلوالو سانګو او لیاری گینگوار او پیپل امن کمیټه په ضد هم غټه کامیابی ترلاسه کړې شوې دي. نو مبړي ویل په دغه موده کې د رینجرو 22 عسکر هم وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړه په ترسره شو عملیاتو کې د زرګونو پشمیره کې وسله ترلاسه کړې شوي او په زرګونو ملزمان زندانونو ته لیږل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې په ښار کې د ترهګرو، ورنکارو، قلنګ اخیستونکو، اغواکارو او نور جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو پریکړه شوې وه او د حکومت لخوا ویل شوي وو چې د پیپلز پارټۍ د سین صوبی حکومت او د کراچۍ غټو سیاسي ډلو ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د دغې عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو. په کراچۍ ښار کې چې د روانو عملیاتو سره د قانون نافذونکو ادارو لخوا د امنیت د وضیحه کېدو ادعاوې کېږي، خو په دغه موده کې وخت په وخت د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښې هم رامنځته شوې دي، لکه د کال 2014 د جون په میاشت کې د کراچۍ په هوایي ډګر برید او بیا د روان کال د مای په میاشت کې د شیعه اسماعیلي فرقې سره د تعلق لرونکو په ډک بس خونړی برید شامل دي. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومن ډلې نه علاوه زیاتره سیاسي پارټۍ او سوداګر په ښار کې روان هدفي عملیات ستایي، خو ایم کیو ایم ډله بیا وایي دغه عملیات یوازې د دوی په ضد کولی شي، خو د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا ویل کیږي چې په کراچۍ ښار کې روان عملیات د کومې خاص سیاسي پارټۍ نه بلکې بے طرفه روان دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
ګران اردوونکو، دا ډی ریډیو ده. ګران اردوونکو، په پاکستان کې د تعلیم په لټ کې کارکوونکي او غیر سرکاري تنظیم الف لام تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت 800 سکول نه داسې دي چې هغه غیر فعال دي. په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې کمه ده. په دې تفصیل اورو د ډی ریډیو خبریال ارشد مومن.
دا د پیښور کلیوالي سیمې ورمړو بند پرایمري سکول دی چې ځایي خلکو په وینا 3 کاله وړاندې تعمیري کار سرته رسیدلی، خو تر اوسه پکې تعلیمي لړۍ نه ده شروع شوې. منتظر خان حکومت ته د ځمکه وړیا ورکړې چې د سیمې ماشومان یې تعلیم یافته شي.
خو دا سوچوم چې د چا مستقبل پکې ښه شي. د دې کلي یو دغه ده چې د دې لپاره موږ مطلب دا ده چې یو محنت وکړو، دیدے پارم نور کھڑے دری ضرور کالے غالے بنو شدا تے نیشنل حکومت کے جوڑ شوی دے تے خفغان دے ویلے دے کلی دا ماشومان گڈ وڈ لوئی گی بے تعلیم لوئی گی ولا دال کان دی دای په خپل مخسر باندې دا اوس دا دغه شروع کړی دی مطالبه دا ده کنه چې بس دا قائم شي او دې لسټاپ مقرر شي او دې دا دغه چر دیواله نه د حساب کتاب مرامت دا خسي وشي
په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه 2500 نه زیات داسې سکولونه بند پراته دي چې د سکول مالکانو او حکومت ترمنځ په مراتو شخړې روانې دي په دغه کې ډیرو سکولونو کې اډو تعلیم لړۍ نه ده شروع شوې او نږدې 1500 نوي جوړ سکولونو کې د استادانو تعیناتي نه ده شوې د کومو د تکمیل چې د 2.5 تر 5 کالو پورې پوره شوې د دې نوو جوړو اکثره سکولونو ودانې بیا خرابې شوې او ځای پر ځای دیوالونه نړېدلې ځې خلک وایي د حکومت پام یې بیا بیا د دې مسلې په لور راګرځولې خو تر اوسه یې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي
یاره جی تقریبا 60-70% والدین چې مطلب د جنکی د سکول ته خپل راوړي موږ خپل کور ته ځان نه راځي چې یاره تاسو د سکول کولاو کوي د موږ جنکی مطلب هم دا څه چې دا کی ار یو سره چې مطلب دې پر مطلب یو ایم پی ای او مشر دا کوي کنه چې یاره ما علاقه کې مطلب سکول جوړ شي اسپیټال جوړ شي مطلب عوام ته مطلب دغه وی کنه سہولت وي پکې پوه خو هغه وټوالی مطلب چې بیا پستر کوم نیوین مخپل ځانی ورته وی چې لکه دوه درې ځل ورته چې ابتتاح لا راشه دی ابتتاح وکړه
خبر پښتونخوا کې تعلیم شره 20% ده او دغه شره پنجاب صوبه کې 80% پورې ده او د علي پلان صوبې مشر عمر اورګزی وایي چې که غیر فعال سکولونه پرانستل شي نو په دې صوبه کې د تعلیم کچه لا نوره زیاتېدای شي
تقریبا ټوټل 800 سکولونه دي کلوز او نان فنکشنل د دې امپیکټ دا چې یو سیټ ته مونږه انرولمنت ناری وایو بل سیټ ته مونږه دا وایو چې بجټ ته انکریز کړلی شي په دې شي باندې خو بجټ هم نه لګیږي نه په دې شي باندې نور ته دومره کار کولې خو دا دي چې ټیچر اپوینټمنټ ولته وکړي هلته لوکل ټیچر دوه اخیستلی شي نه کې اوس یو ټیچر په مردان کې سکول د کوهاټ نه د ټیچر ودي نه 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 لوکل ټیچران دوته اخیستلی شي ڈسپیوٹ حل شی د مطلب چې څومره زمونږ سره چوکیدارانو ڈسپیوٹ دی لینڈ لاین ڈسپیوٹ دا ڈسپیوٹ ختم کړ
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا وکی چې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړي او دا مسله په بیړنی توګه حل کړي د همکارا شمولي سره ارشد مومند وایس اف امریکا دیو ریډیو ٹی وی پېښور
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست قدر من اوریدونکو او اوس هم د خیبر پښتونخوا د جیلونو په باب یو رپورټ چې ځینې خلک تور لګوي او سازمانونه هم تور لګوي چې هلته په جیلونو کې د ټولو قیدیانو سره برابر اوسه نه وي او په خاصه توګه د بډو او رشوتونو په تورونو کې چې کم خلک نیول شوي دي د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې ډیر ورسره مهمه وضع ورسره کیږي اسلام الدین ساجد ورباندې نور تفصیل راکوي
اوس هم د لیډی ریډنګ هسپتال دغه کمرو کې د تحریک انصاف پخوانی وزیر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ضیا الله افریدی او د پیسکو یا بجلی محکمې خیبر پختونخوا پخوانی مشر پرویز اختر چې د کروڑونو روپو بډو رشوتونو تورونو کې نیول شوی دی پراته دی د جرنیلی هسپتال ویان جمیل شاه وای چې د ضیا الله افریدی مری خوګ ده او د پرویز اختر خېټه خراب ده او جیل چارواکو دوی هسپتال کې داخله کړی دی
دې لپاره د جیل حکام نو د پولیس ډیپارټمنټ نامو دلته یو بیل وارډ جوړ کړی دی چې د پولیس په تحویل کې وي او هغه سره زموږ سکار نه وي ټول ایڈمنسٹریشن پولیس سره وي آی ته میډیکل لیګل وارډ ایٹ پرزنټ کې پای کې زیول الله فریدی دی سابق وزیر چې کوم هغه مو سره زیر علاج دی میډیکل لیګل کې او ای این ټی ډیپارټمنټ دغه علاج دی دغه مرې کې انفیکشن دی بل مو سره پرویز اختر دی هغه د ګیسټرو بیمار دی چې کوم د پیس کو چیف او هغه اوس دا ټایم مو سره په میډیکل لیګل کې داخل دی
د جیلونو دننه کېد کې دیانو کې چې د چا هم د غرنګ مرای او خېټ خراب شي نو د جیل چارواکي هغوی غټو هسپتالونو ته نه پریږدي او د جیل دننه هسپتال کې د هغوی علاج کوي د ضیا الله افریدی او پرویز اختر پرنګي زیاتره غټ قیدیان د جیل دننه هم ځان له ځایونه لري او دوی ته هلته د اخبار موبایل ټلیفون ټلویزیون او تر دې چې د کور د روټۍ پوري اسانتیاګانی ورکړل کیږي د خیبر پښتونخوا د قانون محکمې وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف نمو چې کله دا پښتنه وکړه چې د عامو او غټو قیدیانو ترمنځ د پرکولي او دویم د دوی ملګری او پخوانی وزیر ضیا الله افریدی د حکومت په وینا جرنیلی هسپتال ته منتقل شوه دی نو د هغوی وینا وا
نه 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 جی بالکل نشته هغه بیمار وو اول ورځ نه هغه مخکې بیمار وو کسټډی اغېستې وو کسټډی نه پس بیا دوباره هغې طبیعت خراب شوې هسپتال ته منتقل وکړو جی الا سینټنس نه دی شوې دا خو جس کیس دیږي کیس کې هغه عرصه کېدی شي اور هغه کټلم شي بیللم شي خو فی الحال خو یو میډیا هغه کیس چلیږي هغه نه مس چې هغه دوستان دي یا کمې پی ټی آئی سره دا هغې خپل ذاتی دي ریلیټیوز دي ولې ولې نه شي ملاوې دی ټایم سره ملاوې دی شي
یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې نورو ایالتونو پنجاب سندھ او بلوچستان کې هم دغه رنگ غټ سیاسي او سرکاري تنان چې کله هم د بډو رشوتونو او یا نورو جرمونو تورونو کې ونیول شي نو د هغوی د حسابي چې ځانونه سرکاري هسپتالونو ته ورسوي ځکه چې هلته دوی ته د جیل په نسبت زیاتې اسانتیاګانې ملاویږي او ورسره خپل خپلوان او ملګري هم په اسانه او ډیر ډیر لیدل کتلو ته راتللی شي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.